Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د زی صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو د نن جمعې لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته راغلاست وایم پیل په خبرونو کو په بلخ کې پرون د شیعگانو په جماعت باندې د وژل شو کسانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی دی. دا خبره د بلخ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی رسنیو ته کړې ده. تر دې مخکې په دغه ښار کې د ابو علي سینا روغتون یو مسؤول ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې چاودنه کې لومړنیو ساعتونو کې روغتون ته لږ تر لږه 12 تنه مړي ورول شوي وو. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی، خو د نتایج شویو رپورټونو په اساس باندې په بلخ کې د پرونۍ چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمیره تر دې څو چنده لوړه ده. چین پرون له پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په خپل منځ کې اختلافونه یا اندېښنې د خبرو له لارې حل کړي. چین دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې پاکستان د افغانستان په خوست او کونړ کې هوایي بریدونه وکړل او لږ تر لږه 30 تنه پکې وژل شول. پر دغو حملو د اعتراض لپاره طالبانو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. پاکستان هم په اسلام آباد کې د افغانستان شارج دفیر وروغوښت. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی وانګ وین بین په بیجینګ کې خبرلانو ته وویل د دوو متحدانو ترمنځ په پوله کې وروستۍ شخړې پر پاکستاني ځواکونو د هغو حملو له کبله رامنځته شوي چې ادعا کېږي د افغانستان له خاورې شوي وي. ایران د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د هلمند سیند د اوبو د حق په اړه د 1993 لمریز کال موافقه رعایت کړي. د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د اوبو مسله ژر تر ژره حل کړي. مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمه ییزې همکارۍ ادارې ته په خطاب کې له هغوی وغوښتل چې په کابل کې پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1993 لمریز کال د اوبو د موافقې په بکنی سره میلادي کال د اوبو د موافقې پر اساس له ایران سره د منل شوو اوبو برخه اومني. او د امریکا ولسمشر جیو بایدن پرون اوکراین ته یو بل 800 میلیون ډالري مرسته اعلان کړه. بایدن ویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د نویو حملو په وړاندې د اوکراین د دفاعي وړتیا د پیاوړتیا لپاره د 800 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي او امنیتي مرسته اوکراین ته ورکوي. ولسمشر بایدن د امریکا ولسته په وینا کې د خپل هیواد له کانګرس وغوښتل چې اوکراین ته د وسلو د ورکولو لپاره دا اضافي بودیجه تصویب کړي. خبرونه ملاند واوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته پرون په مزار شریف ښار کې د شیعګانو په یو لوی او تاریخي جماعت باندې یوه خونړۍ بمي چاودنه وشوه. د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی ویلی دی د وژل شوو کسانو شمیره 25 ته رسیدلې ده، خو سیمیزو رسنیو ویلی دی چې د وژل شوو او ټپیانو شمیر څو چنده زیات دی. یو عیني شاهد ویلی
تمام در داخل شهر بودیم، در لحظات اول خود رساندیم. متاسفانه آمار تلفات هم بالا، زخمی هم زیاد است.
په افغانستان کې ورسته پر لپسې چاودنې د څخ کارندوی کوي.
داخلی لامل د داعش ډلې بیساری وده او غښتلتیا، د طالبانو ضد وسلوالو مخالفو ډلو ډیروالی.
په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې د طالبانو لوري لشپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخنیوي سبب شوی چې اکثر نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي. یوه د ښوونځي زده کوونکې وایي
ډېر سخته، خو موږ دا ته میاشتې ویلې چې موږ به بېرته به هغه پخوا زموږ ښوونځي شروع سي، موږ به خپل ځای ته ولاړ سو. نه وسول هغې سې لکه دې چې ویل هغې سې نه.
او د پاکستان د مالیې نوی وزیر امریکا ته تللی څو د IMF یا د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور غوښتنه وکړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوګیست رابه شو د پروګرام اول مطلب ته. پرون په مزار شریف ښار کې د شیعګانو په یو لوی او تاریخي جماعت سیدوکان سیمه کې یو خونړی بمي چاودنه وشوه. په بلخ کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی وایي په دغه چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی دی، خو سیمه ییزو رسنیو د وژل شو کسانو شمیر تر دې ډیر زیات لوړ ښودلی دی. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی. ملګرو ملتو دغه برید په کلکه غندلی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په مزار شریف، کابل، ننګرهار او کندوز کې له پرونیو حملو وروسته پر ملکی وګړو بریدونه د اندېښنې وړ وبلل. یونما په یو ټویټ کې غوښتنه کړې چې دا ډول بریدونه باید ژر تر ژره پای ته ورسول شي او عاملان سزا وویني. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بن پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې پر هزارګانو بیا برید شوی دی. د زیاته کړي چې پر شونځو یو جماعتونو د هدفي بریدونو په اړه باید فوري څېړنې وشي او د هغو ځواب وویل شي. شاغل بنت همدارست د دا ډول پیښو د درېدو غوښتنه کړې ده. د مزار شریف ښار د سې دوکان د پرونی چاودنې په اړه دغه ښار یو اوسیدونکي غلام رضا رویټرز خبري آژانس ته وویل
دا پیښه پر اختیا چې زړه بوګنوونکې وه. زه په ښار کې وم او په لومړیو شیبو کې مې ځان ورورساو. لبه د مرغ د مرګ ژوبلو شمیر ډیر دی.
د مزار شریف یو بل اوسیدونکی موحد موهبي د طالبانو له حکومت غواړي چې د داسې پیښو د تکرار مخه ونیسي.
موز د سرکارانو به اصطلاح امارت خواهش میکنیم
که مش په اصطلاح د امارت له چارواکو هله کوي چې خلکو ته زیاته توجه وکړي، خلکو ته امنیت برابر کړي تر کله به دومره انتحاري بریدونه کیږي. د افغانستان حالات ډیر خراب شوی، موږ هیڅ ځای امنیت نه لرو.
کشور مو بسیار خراب است، ما هیڅ ځای امنیت نداریم.
پرون په کابل، کندوز او ننګرهار کې هم چاودنې وشوې. په کندوز کې د طالبانو پر یو موټر په چاودنه کې څلور تنه ووژل شول او 19 نور ژوبل شول. د ته په ورته بل پېښه کې چې د ننګرهار په خوګیانی ورسوالي کې وشوه، څلور تنه ووژل شوي او یو تن ټپي دی. د کابل د قمبر څلور لاري په پرونی چاودنه کې دوه ماشومان ژوبل شوي دي. د کابل د امنیت قومندانې ویندوی خالد زران ویلي چې ماین په یو ګلدان کې ایښودل شوی وو. د ننګرهار، کابل او کندوز د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
و مرزل چې په مزار شریف ښار کې پرونی بمی چاودنه چې پکې ګرن شیا عبادت کوونکي وژل شوي او ټپیان دي، د ملګرو ملتونو لخوا په کلکه غندل شوی د غبریت داعش کړی دی. په افغانستان کې وروستۍ پرلپسې چاودنې د څه ښکارندوی کوي. اسمت ساروان په دې اړه په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره خبرې کړې او لومړی ورته ویلي چې د مزار شریف د شیعګانو د جماعت د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. ستاسو په نظر د داعش ګواښ د افغانستان لپاره څومره جدي دی؟
زما په افغانستان کې د وروستۍ مرګونی تروریستی بریدونو دوا لاملونه لري. لومړی لامل داخلي او بل هم بهرني ده. د دنننی یا داخلي لامل د داعش ډلې بیساري ودا او غختلتیا، د طالبانو ضد وسلواله مخالف او ډلو ډیروالي، په طالبانو کې داخلي اختلافات او درزونه، د خلکو او د طالبانو ترمنځ مخ پر زیاتېدو فاصله او د امنیت پر واسطو کې د طالبانو پاتې راتلل دي. بهرني لاملونه یې د طالبانو گاونډي هیوادونو، د سیمې هیوادونو او د نړۍ هیوادونو سره د طالبانو ناسم اړیکې دي. بالخصوص هغه هیوادونه چې د اورپکو په لاس د افغانستان په ناامني او ویجاړولو کې کافي تجربه لري او دی غواړي چې د هر فرصت نه په ګټه اخیستو سره په افغانستان کې ناامني او خپل نفوذ پراخ کړي.
آیا د بریدونه د دې معنا لري چې داعش په افغانستان کې د ودی په حال کې ده؟
داعش په افغانستان کې د ودی په حالت کې ده او دی دلته د خپل د ودی لپاره یو آرام بستر پیدا کړی دی. د غړل د طالبانو د واکمنینو وروسته په بي ساري توګه وده کړی او زما پان اوس داعش د افغانستان د امنیت لپاره یو ستر ګواښ دی او دا ګواښ مخ په زیاتېدو هم دی. طالبان د داعش سره د مبارزې توان، مهارت، امکانات او حتی یو ټینګه اراده هم نه لري.
ولې طالبان نه دی بریالي شوي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي؟
د دې مریدینو د مهارولو لپاره لازم ده چې د یو ولسواک نظام لاري د خلکو ملاتړ ترلاسه شي، با ډیسپلین او روزول شوی مسلح ځواکونه دی بیا ورغول شي، او د گاونډي سیمیز او د نړۍ هیوادونو سره د خط تعلقاتو خاصه پاملرنه وشي. خو زه په دې باور یم چې طالبان لا تر دې دمه د داسې نظام، داسې ماحول او مسمر اړیکو په جوړولو کې پاتې راغلي دي.
د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم و چې په افغانستان کې د وروستیو مخ په زیاتېدونکو ناامنیو په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
ازادي رادیو ته غواګیاست. په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې د طالبانو له لوري لښپګم ټولګي پورتنجونو د زده کړو مخنیوي سبب شوې چې اکثره نجونې خونځیو ته لاړې نشي. په دې څېړنه کې ویل شوې چې په ځانګړي ډول د افغانستان په ولایتونو کې د نجونو اکثریت نه هیلي شوی او د پخوا په شان خونځیو ته نزي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
سیفتی چلډرن مؤسسه وایي په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته افغان نجونو ته د زده کړو اجازه لا نه ده ورکړې، د افغانستان په ولایتونو کې نږدې 80 سلنه نجونې د زده کړو له حقه بې برخې شوې دي. سیف دی چلډرن، یونیسف او ایجوکیشن کلاستر په ګډه د هغو نجونو په اړه څېړنه کړې چې په تیره یوه میاشت کې ښوونځیو ته تللې دي. په راپور کې څرګنده شوې چې له 1,000,000 نجونو زده کوونکو څخه نږدې 15,000 ښوونځیو ته نه ځي. د سیف دی چلډرن د آسیا سیمه ایز رئیس اولیفر فرانچی وایي کله چې تیره میاشت د نوي تعلیمي کال په پیل کې نجونې په هیجان او خوشحالۍ ښوونځیو ته لاړې، هغه مهال یې سخت ټکان وخوړ چې ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړې شي. له هغه وخته سیف دی چلډرن لنجونو سره خبرې کړي او هغوی ورته ویلي په دې خاطر سخت زړونه مات شوي او نهیلي شوي چې له لومړني حق یعنی د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي. د دغو نجونو په منځ کې یوه هم ګلمی نه ده. دا وایي
ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو، موږ بېرته خپل ښوونځي شروع کړو، خو هغه چلته ورغلو موږ چې طالبانو بېرته وایي چې لاس یې ته په کور کې نه دی. ډېر سخت خو موږ دا ته نشته ویل چې موږ بېرته به هغه پخوا موږ ښوونځي شروع چې موږ خپل ځای ته ولاسو نه اوس ولغې چې لکه دې چې ویل هغه څه نه وکړه.
سیف دی چلډرن زیاتوي تعلیم د ټولو ماشومانو په تیره بیا د نجونو د ژوند لپاره مهم دی. بیل از دکرو دوی په کم عمر د واده په شمول د لا زیات تشدد، بد سلوکی او سوء استفاده له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې د نجونو د ژغورنې او د هیواد د راتلونکي لپاره سیف دی چلډرن پر افغان طالبانو ژغ کوي چې د ټول عمرونو جونې پریږدي چې ښوونځیو ته ستنی شي. سیف دی چلډرن همدا راز ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو لپاره هیڅ راز اداري، لوجستیکی او یا بل ستونزه نشته چې د نجونو د زده کړو مخنیوي توجیه کړی شي.
جوان
ازادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د بشری حقوقو د سار ډلې پر طالبانو غکړې چې د هرات د خزو د زندان پخوانی مدیر علي عزيزي له زندان خوشی کړي. دغه سازمان په یونوی راپور کې ویل شوی د میرمن عزيزي قضیه د بشری حقوقو د سرغړاونو د جدي تورونو په څیرلو کې د طالب چارواکو د پاتراتلو ښکارندوی کوي. د علي عزيزي د کورنۍ غړي له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د هرات د زندان د خزینه مدیر د ورکیدو او نیولو په اړه وضاحت ورکړي. خو د طالبان حکومت د علي عزيزي د ورکیدو په اړه زموږ پښتنو ته جواب نه دی راکړی. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د هرات د خصو د زندان د رئیس علي عزیزي لورکیدو څخه باندې و میاستې تیریږي او د میرمن عزیزي د کورنۍ غړي د هغې د زوند او مرګ به خبره ل جوړ خفغان سره مخ دي. د علي عزیزي ورور نذیر عارفي ادا کوي چې طالبان له دوی سره همکاري ته زړه نه کوي. نو موري پر طالبانو غږ وکړ چې جواب ویو کیو سی او زر تر زر د خپل خور له حاله خبر کړي.
روزی که آلیا ناپدید شده یعنی مدت هفت
له هغه ورځی راهیسی چې آلیا و میاشت مخکې ورکه شوه زموږ لټولو حدسو سره سره هغه په هرات کابل ټولنیزو شبکو او یا هم د نړیوالو سازمانونو لکه د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له لارې وکړي هیڅ کومه پایله یې نه ده ورکړي. طالبانو له یو ځلې پرته نور موږ ته هیڅ ځواب نه دی ویلی. دوی د همکارۍ لپاره هیڅ نه حاضریږي. موږ د آلیا له برخلیک څخه خبر نه یو.
خبری از آلیا نداریم.
خغلی عارفی ادا کوي چې خورې د هرات د ښځو په زندان کې د دندې پر مهال له یوې ټلیفوني اړیکې وروسته لا درک شوه. خغلی عارفی وایي چې علي عزیزي د هرات له سقوط وروسته څو ورځې په کور کې له ناستې وروسته د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته حاضر شوه. د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شوی ویلي چې طالبانو د علي عزیزي د ورکېدو په اړه کره څېړنه نه ده کړې. د سازمان په خپل دې راپور کې لیکلي طالب چارواکي باید د میرمن عزیزي د ورکېدو په اړه زر تر زره څېړنه وکړي او له زندانه دې خوشي کړي او یا دې د هغې د ساتلو ځای اعلان کړي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د میرمن عزیزي قضیه د بشري حقونو د سرغړونو د جدي تورونو په څېړلو کې د طالب چارواکو پاتې راتلل څرګندوي. خو د طالبانو ویاندویان د علي عزیزي د ورکېدو په اړه ازادي راډیو سره د مرکې کولو لپاره حاضر نه شول. د میرمن عزیزي د ورکېدو په لومړۍ ورځو کې د هرات لپاره د طالبانو د والی پخواني مرستیال مولوي شیر احمد امار ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د طالبانو بیا ځلې وخت رسیدو سره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا د بخښنې له حکم سره سره د پخوانیو دولتي سرتیرو او ملکي کارکوونکو د نیولو ورکېدو او حتی د وزلو ډیر راپورونه ورکړل شوي دي. خو طالبانو په وار وار په دې پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. خو د بشري حقونو د څار ډلې پر طالبانو غږ کړی چې د خپلو ځواکونو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره دې جدي اقدام وکړي او د تورونو په اړه دې بې پرې څېړنې وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان د مالیه یا خزانه وزیر د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف څخه د پور د ترلاسه کولو لپاره په داسې حال کې واشنگتن ته لاړ چې نړیوال بانک اعلان وکړ د زیاتې ګرانۍ او د عاید د کمیدو له کبله د پاکستان د خلکو د پیر وس خورا کم شوی. د پیسو نړیوال صندوق د عمران خان د پور ورکولو عمران خان ته د پور ورکولو ژمنه کړې و خو د دې لپاره چې د دې سترې مالی ادارې شرطونه عملی نه کړل موافقه لغوه کړه. احمد تکل او نور جزئیات.
د پاکستان د نوي حکومت د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل پرون واشنگتن ته روان شو چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د هغو پورونو په اړه خبرې وکړي چې د صندوق کې پاکستان ته ورکړه درولې ده. د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف د پاکستان مخکینی حکومت ته د شپږ میلیارډ ډالر پور ورکړه ځنډولې وه. د پاکستان د خزانه وزیر واشنگتن ته تر روانېدو مخکې په یو ټویټ کې ولیکل واشنگتن ته د سفر هدف یې دا دی چې د پیسو نړیوال صندوق هغه پورونه پاکستان ته ورکړي چې د عمران خان د حکومت پر مهال یې درولي او د پاکستان اقتصاد له خطر سره مخامخ کړی و. پاکستانی شنون کې وایي دغه هیواد اقتصادي وضعیت اوس دومره خراب دی چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د نور پور له اخیستو پرته د ژغورنې بله لاره نشته. د عمران خان حکومت د پیسو له نړیوال صندوق سره په 2019 کال کې د 6 میلیارډ ډالر پور موافقه لاسلیک کړې وه خو آی ایم ایف دا موافقه د دې لپاره لغوه کړه چې د پاکستان حکومت د دې نړیوال صندوق شرطونه پر ځای نه کړل. لبلی خوانړیوال صندوق په یو تازه راپور کې ویلي چې د پاکستان د څلور دیر سلنه خلکو د ورځې عاید تر 3.2 ډالر او یا 600 پاکستانی روپیه نه اوړي. د نړیوال بانک پر اساس د عاید د کمیدو او د نرخونو د لوړیدو له کبله د اکثرو پاکستانیانو پیرودواس کم شوی او د وضعیت په ځانګړي ډول د بیوزلو خلکو پر ژوند بد اغیز کړی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکو مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه کوم چې د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته مو تر دې دمه غوږ نیولای دی. کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې په ژوندۍ توګه هم واورئ. اوس مایک اجملان تاسو پر
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه دا خبرونه دی برخې ته مو اجمل اند هر کله کوم. په کندوز کې د کروندګرو لیوالتیا د انجی کرکیلی ته زیاته شوې ده او لاملې د دې ولایت للمی او شاړم زکی پرې خیرازه شوې دي. انجا د افغانستان په زینو غرنیو سیمو کې په طبیعي توګه وده کوي خو په وروستیو کې کروندګرو په خپلو مځکو کې هم کرکیلا پیل کړی ده. نور حل پدې ریپورت کې اورو
کڅه هم دغه طبي بوټي په طبي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راښنه کیږي. په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجه حاصل راټولولو لامل دغه بوټي د ورکېدو له ګواک سره مخ شو. کابو 12 کال وړاندې د کرنې وزارت دغه طبي بوټي پر راټولولو بندیز ولګاوه خو په وروستیو کلونو کې د یو شمیر خصوصي شرکتونو لخوا د انجه تخم له تاجکستان او قزاقستان نه راوړل شوی او لاملې کروندګرو د انجه کرکیلې ته مخه کړې ده. په کندز کې د انجه کښت د یو خصوصي شرکت مسؤل توریالی سالی آزادۍ روډي ته وویل
زمینی کار میتونه کشت هنگ برای مردم مساعد بکنه. بالاتری نایل
هم انجی کشت لعمل وزگار کسان ده کار و روزگار خواندان کیجی او دیر لوار و اواید هم لری ده کندوز پخاناباد، علی آباد او پدشتی هرچی بول سوالیو که زیاد شمیر کروندگارو انجی کرلیه ده. انجی شنریوال مارکیت لری، انجی سوداگر لمش سخه هندوستان تولی، لانجی ده درملو پو جولولو که کار اخستل کیجی.
خغلی سالی زیاته کړه په یو جرب سمګه کې دینجه اته سو بوټی کې نول کیږي ک تخمه وکړل شي یاد بوټی ل څلور تر 15 کال ورسته سمر تر رسیږي او ک بزغله وکړل شي ورسته ل دوه کالو په سمر راځي. نو موړې وای دینجه تولید په هر جرب کې دینجه کیفیت ته په کتو توپیر کوي او ل هر جرب سمګه څخه ل 200 تر 300 کیلو دینجه شیره تر لاسه کیږي. د هغه په خبره دینجه یو کیلو شیره ل 1000 تر 1000 افغانوی پورې بای لري. د کندز یو شمیر کروندګر هم وای چې په دې ولایت کې د انجه کښت ښه نتیجه ورکړي او د نورو زراعتي محصولاتو په مقایسه اواید هم ښه دی. د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر سراج الدین آزادۍ روډي ته وویل
دا سال مې شمای را کښت میکنیم ان از خود سمنګان او از بل
اس کال کیږي چې ما د انجه کرلو ته مخه کړې ده. د شریره ټولولو په وخت کې لا بدخشان او سمنګان دلته وزګار خلک د کار کولو په خاطر راځي. ما د انجه ګټه لیدلې ده. زله نورو بزګرانو هم غشتنه کوم چې انجه وکړي او اقتصادي ستونزې به یې هواري سي.
د خانابات ولسوالۍ یو کروندګر عبدالحی هم ورته خبره کوي.
کشتنګ کشت کړم بسیار یو چیز خوب است، فایده هم داره، د حساب اقتصاد هم بسیار خوب است.
ما انجا کرلې ده، ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. د کوکنارو په پرتله د انجی اواید هم خدي او هم ښه بازار لري او نړیوال هم ورته تقاضا لري.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست رئیس مولوی امان الله حسن انجا د کوکنارو دغه ښه بدل بولی.
کندز کې الحمدلله په سلهاو هکتار ځمکه هنګ خلکو کرلې، ځکه دا په وچو ځمکو کې چې یو بوټی دوه ضرورت نه لري، باران نو هغه باندې داش نه کیږي او موږ هم خلک تشویق کړي دي ته بازار لري، ځکه خلک دي ته تشویقي انده کې مدار ډیر رشد کوي په کندز کې.
انجا یو طبي بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او د کورنی بازار ترڅنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي.
اوس هم دا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. فارین پالیسی خبرونه د افغان کډوالو په وړاندې د جرمني په وروستي اقدام یو لیکنه خبره کړې ده. وایي سلګونه افغانانو چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یې جرمني ته پناه وړي، اوس د اوکراین له جګړې څخه د خلکو د کډوالۍ د لوی بهیر له کبله له ورکړل شو کورونو ایستل کیږي. د فارین پالیسی په وینا جرمني افغان کډوال بې کوره کوي، څو د اوکراینی کډوالو ځای پر ځای کېدو ته لاره هواره کړي. خبرونه د مریم اروین په نوم د یو افغان میرمنې کیسه کوي. وای هغه خپل خاوند او دوو وړو لونو سره سباناری ته ناست و چې یو داسې خبر ورته ورسی چې د کورنۍ تمنه لرله، او هغه دا چې د افغان کورنۍ باید کور له اوکراین څخه تازه ورکړه شو لپاره خالی کړي. د خبرونه په وینا دا اقدام له پښتنې او خبرو اترو پرته وشو او د کور له تخلیه له تلیر ساته مخکې د افغان کورنۍ ته د کور خالی کول وویل شول. دا فارین پالیسی د ریپورت لمخې دا پریکړه د برلین د سنا د کار ادغام او ټولنیزو خدمتونو د ادارې لخوا شوې او استدلال یې دا دی چې د اړینو ملاحظاتو او عملیاتي ستونزو پر بنسټ بله هیڅ لار نه لري، ځکه اوکراینیان او په دې ډله کې خزی ماشومان لري چې پر سر چت او د خوب لپاره تختاړتیا لري. دا فارین پالیسی خبرونه لیکي سره لدی چې جرمني اوس هم د مریم د کورنۍ لګښت ورکوي او هغه او کورنۍ د میاشتې شاوخوا 3500 یورو ترلاسه کوي، خو په برلین کې د کرایي کور موندل اسانه ورسانه چاره نه ده. ل امریکا خبریدونکو هیل رسپانی یو پوخانی امریکایي سرتیری لخلې چې مخکې په افغانستان کې دند تر سره کړی اوس په داو طلب ډول په اوکراین کې د روسیې پر ضد جنگي گیوای په اوکراین کې جګړه د افغانستان پر تله خطرناک ده. دا میرو پاپوویچ په نوم د دې پوخانی امریکایي سرتیری لخلې ورسپانی ویلي روسیې پر اوکراین د برید پر مهال اوکراینی سرتیری په بشپړه توګه کم ګڼلی وو. اوکراینی ټبری امریکایي پاپوویچ په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر مهال یو دوره دند تر سره کړی او پر اوکراین د روسیې لیرغل مخکې د کالج محصول ورسپانی د نوموړي لخلې لیکلي اوکراین دا مهال افغانستان څخه خطرناک دی، ځکه دلته باید د روسیې له توپچی ځواک ټانکونو او توغندیو سره مقابله وکړي. د پوخانی امریکایي سرتیری ویلي کچېره اوکراین ته راسي نو بیا پرې فکر وکړي. زنه وایم چې دا یو انتحاري ماموریت دی، خو د دې سیات احتمال شته چې ووژل شي، ټپي شي او یا بند شي. میرو پاپوویچ زیاته کړي کچېره مو دویم ځلی فکر کړی وي او بیا هم غواړي اوکراین ته راشي نو خدای مراوله زله تاسو من نکو.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ
او سمست